د خورو نړیوال پروګرام WFPY د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد، انرژي بخونکي بسکټ او نور مواد برابروي. د سازمان د آسیا پاسفیک څانګې نن په ټویټر کې ویلي، له تیرې چهارشنبې په دغه زلزله کې تر 1000 ډیر کسان مړه شوي چې په کې 155 ماشومان هم شامل دي. د ټپیانو شمیر 3000 تنه یاد شوی. د افغانستان کرکټ بورډ هم وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د دغه بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی سیمې ته لیږلی څو تر سروې وروسته په خلکو باندې مرستې ورسیږي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه ښایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي، ځکه د تاریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلي افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د جنوبی افریقا پولیس د لکتر لګه شلو کسانو مرموز مړینه څیړي چې ډیری یې تنکي ځوانان دي. دغه کسان د ایست لندن ښار په یو مشهوره بار کې دننه مړه وموندل شول. او د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زینا او رامش حسیني له خپلو سیالانو سره مخ کیږي. پرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته احمد تکل او 25 دقیقې بحث مه هیروي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت څه کوي.
نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلام، د دې ونې 25 دقیقې بحثه خرغلاست په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار او میر احمد صفای کوي. د خبرونه قدرمن اوریدونکو همداشه بعد ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم په مستقیم ډول او په تصویري بڼه خبريږي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. طالبانو تایید کړی چې د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ یا سرطان په شپږمه نیټه په کابل کې د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. د دې جرګې یا لوی غونډې د بحث وړ موضوعاتو په اړه طالبانو تر اوسه په واضح ډول څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د ډیری او بخې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د ډیری روانو مسایلو ترڅنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پیل په اړه د بحث لپاره به د علماو د شورا له ترکیب څخه یو لوی غونډه راوبلل شي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې بل هرې ولسوالۍ څخه درې کسان چې دوه به یې دیني عالمان او یو مخور شخصیت وي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی ویل شوی دی چې د غونډې ته به هغه دینی عالمان وبلل شي چې ښه شهرت او نوم ولري، با تقواوي او په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. دا مکتوب د طالبانو لخوا تر اوسه رسمن نه دی تایید شوی. د بشري حقوقو مدافع ډلو مخکې ویلي دي چې له دې غونډې په افغانستان کې د مثبت بدلون تمه نه لري. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشرې دربار د یک شنبه په مخام ازادي راډیو ته ویل چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو په دې غونډه کې به څوک د اعتراض غږ اوچت کړی شي. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې آیا دا غونډه به د هیواد رواني ستونزې حل کړي، آیا په کور دننه به د طالبانو واکمنۍ ته چې د زور له لارې ترلاسه شوې مشروعیت ورکړی شي، او آیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې باعث به شي. د دې موضوع پر نورو اړخونو هم له میلمنو د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو له شنونکي هاتف مختار سره خبرې کوو. دوارو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی غواړم له آزاد صاحب نه وپوښتم چې ستاسو په نظر آزاد صاحب د دې غونډې له جوړولو نه د طالبانو اهداف یو دوه درې کوم دي؟
سلامونه درنش تاسو عاطف صاحب ټولو لیدونکو او لیدونکو ته. په تېرو لسو میاشتو کې دا خبره ډېره زیاته غوښتنه وه، بلکې د افغانانو چې دغسې یو ناصر اوسي چې هغه دی د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته مشروعیت ورکړي، یعنې د دې تر څنګ د یو داسې سیاسي ساختار رامنځته شي چې په هغه کې د ټول افغانان ځان وویني. طالبانو په دې باندې هم کار کوي چې دغسې یو لویه جرګه راوباړي، لکن د دې لویې جرګې موږ په تیرو شلو کلونو کې څو انانوي لوی جرګې درلودې او اوس هم همداسې ورته یو لوی جرګه ده چې هغه د واکمن نظام یا د واکمن کومو قوت چې د دولت د خواله بلل کیږي. تاسو خپل مقدماتي خبرې کې کومه یادونه وکړله یا د هغه مکتوب چې هغه په ټولنیز رسنیو کې خپور شوی دی، دغه مکتوب د انوان څخه دغه مکتوب د مادو څخه داسې ښکاري چې دا مطلق بیرته د طالبانو د تحریک یو ناسته بللی سو لویه جرګه هغه ډول چې په قوانینو کې تعریف شوی دی یا د غازی امان الله خان په دې خوا بیا د دولتونو مختلف دولتونو یا مختلف اساسي قانونو
کې آزاد سي. دوی هم د لویه جرګې نوم نه دی ورکړی، د دې ته دوی د عالمانو لویه غونډه وایي.
یعنی لویه جرګه په دې معنا چې هغه د افغانستان د عنعنوي تعریف یا دودیز تعریف چې کوم دی، تاسو لوی هر لویه ناسته موږ جرګه ویلی شو په د پښتني ګرامرول تعریف دغه د عالمانو ناسته په ټوله کې بیرته د طالبانو ناسته ده. او په دې کې یو خبره چې ډیره خورا ډیره مهمه ده چې تاسو خپل خبره کې یادونه هم وکړه، هغه ده د طالبانو د ویان له قوله چې د انجنونو د مکاتبو د فایل یا د انجنونو د مکاتبو د څرنګوالي په حق له هم په دې کې پریکړې کیږي. د انجنونو مکاتب داسې یو څه نه دي چې په هغه په تیر نظام کې یا تر اوسه پورې داسې یو ستونزه لري درلوده چې هغه د پاره د عالمانو یو ډیر لوی ناسې ته اړتیا وي او په هغه کې دا پریکړې وځي چې انجنونو مکتب ته ولاړ شي که چیرې مکتب ته ځي نو د هغو نصاب باید څه ډول وي او د هغو د پاره کوم شرایط باید وي، ځکه شرایط ټول خلاړې واځي سي او خلاړې واځي او شرایط افغاني انجینر څومره هم چې په تیر شل کلونه کې او تر اوسه پولې چې دا مکتبونه باندې سول دي چې مکتبو ته تللي د انجینر مکتب په بل ډول ستاسو معلومو
چې طالبان لدینه څو وړي دا چې خلک څه هیل لري یا څه به وشي هغه ځله خبره ده. د دوی هدف مستقیما او دقیقا د دې غونډې له جوړولو څخه دی.
زه فکر کوم هغه فشارونه چې د نن په داخل کې و، یعنی په افغانستان د ولس لخوا چې ځینې فشارونه په دې معنی چې یو غشتنې او د شنیو کې کول چې طالبان یو ملي حکومت یا دولت نه رامنځته کړي، همدارنګه د نړیوال ټولنې چې یو همه شمول دولت رامنځته شي، فکر کوم د طالبانو د عالمانو په نامه چې کوم جرګه راغواړي د دې هدف دا دی چې ګواکې د دې غونډې د تصمیم نه ورسته چې د دې دولت ته کوم مشروعیت ورکولو هڅه کوي، همدارنګه هغه سیاسي ساختار تعریف چې بده کړم چې کیږي د دې لوی هدف هم دا دی چې ګواکې دې غونډه نو ورسته داسې وشي چې موږ هغه د زور د لارې چې راغلی وو دغه یو داخلي د جرګې د لارې یا د ناست د لارې محمد مشروعیت ترلاسه کړي، هم په داخل کې هم باید نړیوال دا ومني. خو زه فکر نه کوم چې د دې وټوانې چې دا هدف دې ترلاسه کړي په دغه تعریف چې دې راځي تعریف کړي نو دې هدف هم دا دی.
په دې باندې خبرې کوو چې ولې نتوانېږي. مختار صاحب تاسو هم خرغلاست وایم، ستاسو په نظر طالبان څه غوړي د دې غونډې له جوړولونه؟
سلام تاسو ته او تاسو درون میلمه نجیب الله آزاد ته او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام وړاندې کوم. فکر کوم د افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت د پلټ کې دی چې ځان ته یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، خو دغه لار او دغه شورا چې دوی جوړوي فکر نه کوم دا د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وشي کولی. افغانان یو داسې ستره لویه جرګه ته ضرورت لري کوم چې د یو ملي او افغاني میکانیزم تر سوري لاندې مست راشي. تمون په تاریخي لحاظ لویه جرګه ته دقیق او عمیق سیرنیز بیسته ګورو نو احمد شاه بابا هم د لویه جرګه د لپاره غوښتل چې خپل مشروعیت په هغه وخت کې ثابت کړي او د سو ورځو په ترس کې خپل ځان د افغانستان ملت لپاره انتخاب کړ. میرویس نیکه هم لویه جرګه د لپاره غوښتل چې د ایران د دسایسو نه افغانستان وژغوري او ګورګین له منځه ویوي.
یعنی فکر کوئ چې همدغه یو اړخ دی یوازې د پکور دننه د مشروعیت ترلاسه کول؟
ډېر اړخونه دي. طالبان خو انتخاباتو ته حاضر نه دي او نه انتخاباتو لپاره کوم باور لري او نه د انتخاباتو د میکانیزم تر سوري لاندې کار کوي. انتخابات بل لار دی، خو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان اقتصادي او سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ دی غوره لار ده چې اسلامي امارت په یو ستره لوی جرګه دې منتر شي چې هغه لوی جرګه کې ټول قومونه د افغانستان سیاسیون د افغانستان سیاسي پارټي ټول پکې حضور ولري او کدا سی او جرګه مستر راځي چې هغه د علما او جرګه هغه به مشروعیت طالبانو ته ورکوم کی خو دغه مشروعیت په نړیوال کچه او یا د افغانستان د ملت له طرفه به د پښتنې لاندې راځي ځکه ملت غواړي چې پر ستره لویه سیاسي او تاریخي جرګه د منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوا نه ووځي. تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام چې هیڅ یو الټرنیټیو هم نه لري او بدیل هم وجود نه لري پر داسې یو میکانیزم د کارو کې چې افغانستان له انزوا نه ووځي. یعنی افغانستان
مختار صاحب که طالبان په انتخاباتو باور نه لري نو بیا الټرنیټیو هم نه لري، یعنی بل بدیل هم نه لري، نو بیا د دې جرګې په جوړولو کې څه ستونزه ده؟ خو په انتخابات خو هسې هم که په انتخاباتو یې باور درلودای خو جرګه ولسی جرګه به جوړه کړي و یا پارلمان ملي شورا به جوړه کړي و هغه به راغوښته وي. کله چې په پارلمان او انتخاباتو پارلماني سیستمونو د انتخاباتو په کانسپټ یا مفهوم باندې باور نه لري نو خو بیا یې همدا لاره ده.
دوه خبرې دلته ډېر اهم او مهم دي چې باید وویل سي. د افغانستان ملي منافع په څه کې دي؟ د افغانستان اوسنۍ شرایط حکم دادی چې افغانستان باید له انزوا نه ووځي. که هم افغانستان اسلامي امارت ځان نه انعطاف ښیي او غواړي چې افغانستان د دغې ناورین وباسي، غوره لارې یو ستره لویه جرګه دی چې هغه لویه جرګه کولی شي هم داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او هم په نړیوال کچه د اسلامي امارت لپاره یو ښه لابي وي. له بله اړخه هر نوه جګړه پس له تنه په افغانستان کې منتفي، مردود او د منلو وړ نه دي. افغان ملت هغه خلک چې تر پرونه دلته په نظام کې کار کول، د افغانستان د ملت له آدرس نه نه خبرې کولی شي او نه د دغې ستر او با عزت او با پت مجاهد ملت استازیتوب کولی شي. بهتر او غوره لارې دا دی چې اسلامي امارت په دې حساسو شرایطو کې دي هغه د انعطاف لاره غوره کړي، چې هغه انعطاف لاره یوازنۍ لاره دا ده چې موږ په یو ستره اسلامي او لویه جرګه د منتج شو چې د په نتیجه کې اسلامی امارت به هم خپل داخلی مشروعیت واخلي او هم په نړیوال کچه خپل مشروعیت رو حاصل
کړي. ډېره زیاته مننه له تاسو نه آزاد صاحب. د زور لاره ترلاسه شوی واکمنی چې د طالبانو حکومت یو مثال دی، څه ډول کولای شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟ کورنۍ مشروعیت او بهرنۍ په نړیواله کچه مشروعیت؟
لبد مرغه د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې وضعیت داسې و چې ډیری حکومتونو یا دولتونو د زور د لارې واک ترلاسه کړی و، خو بیا هڅه کوله چې هغه د کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو لومړی ځل هم او دوم ځل هم وسم د زور د لارې او د خپل په دی باندې ډېر په ویاړ وی چې د زور د لارې د ترلاسه کړی و. هغه بحث نه ځو چې څه ډول د زور د لارې د واکمنۍ ترلاسه کړه، لکن مشخصا ستاسو د پوښتنې جواب ته چې د څه ډول کولای شي چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي، دا چې زمينه څومره مسايده ده دا بیل بحث دی. سيده د ټاکنو د لپاره به زمينه نه یې مسايده، اما د غیر مستقیم ټاکنو د لپاره چې د افغانستان سرنوشت تل ټاکلې دی، هغه لوی جرګه وا لوی جرګه دومره صلاحیتونه لري چې حتی د افغانستان اساسي قانون د تعدیل صلاحیت یوازې لوی جرګه لري. یعنی هیڅ بل قوه د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل اجازه صلاحیت لا نه لري پرته لوی جرګه. نو هغه لوی جرګه چې په اساسي قانون کې او ټول اساسي قوانینو کې تعریف شوی دی، هغه یوازنۍ لار ده چې د نن په افغانستان کې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي او دغه مشروعیت د پاده د لوی جرګه چې کوم ساختار دی، کوم تشکیل دی، د هغه لمخې چې په دغه ټول افغانان ځانو ویني اوس دغه د عالمانو جرګه چې دا یا ناس شې دغه طالبانو خپل تعریف هم دغه لري هم تلویلی دي چې د دې د مشر نیولې تر کشره پورې ټول هغه کسان چې هغه دینی عالمان وي او ټول هغه کسان چې هغه د طالبانو د جهاد پلویان وي، خو دا بیرته په ټوله کې یو ګوند سو، یو ډله سو، یا یو ګروپ سو، یا یو تحریک سو، یا یو فکر سو، چې په اړه کې نور اقشار مثلا مېرمنې اصلا هلته هیڅ سهم نه لري، او نور اقشار که هغه د مدني ټولنو استازیتوب کوي، که هغه د سیاسي ګوندونو استازیتوب کوي، که هغه مثلا د واقعي د قومي مشرانو یا مخورو استازیتوب کوي، هغه اصلا وجود نه لري. نو د اوسني وضعیت لپاره حد اقل دی او داسې نسبي مشروعیت ترلاسه کول چې هغه په کور دننه کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، او حتی په خپل مینس کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي چې دغه څوک سرګی نشي پټولای، او بیا د نړیوالو سره د تعامل رامنځته کول لپاره یو واقعي افغاني لویه جرګه هغه ډول چې ما یادونه وکړه چې قوانینو کې تعریف شوی، هغه یو ځنۍ لار ده. نه دا چې خپل د طالبانو خپل مشرانو کشران سره راغونډ شي او بیرته خپل تصامیم بیرته یو ډول په اعلامیه کې بیا خپور کړي لکه لوړاندې چې دا کار کوي.
آزاد صاحب، لویه جرګه عموما د بیړنیو حالاتو لپاره د فوري او سمدستي او بیړني حل لپاره غوښتل کیږي، مګر حکومتونه خو لسیزه پلانونه جوړوي، د ثبات لپاره پلانونه لري، د راتلونکو لپاره پلانونه لري. د یو دایمي مشروعیت د ترلاسه کولو لار څه ده؟ یعنی له بیړنیو حالاتو ورهاخوا د افغانستان د راتلونکو لپاره د یو مشروعیت د ترلاسه کولو لار څه ده؟
تاسو خپل خبره کې یا خپل پښتنه کې وای دا نه دا وکړي چې حکومتونه د اوږدمهاله لپاره پلان ولري. نو هغه هغه مهال امکان لري چې حکومت وي، او حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه یو نسبی مشروعیت ولري. یعنی طالبان اوسنی واکمنۍ ته د خپل حکومت نشي ویلی، که چیرې حکومت ورته ویلی سوی نو دغه سی یوې ناسته چې دی راغواړي د عالمان ناسته دې ته اړتیا نه پېښېدله. د بیړنۍ موضوع یا دغسې یو عاجل یا اضطراري موضوع بحث چې راځي چې هغه لپاره لویه جرګه راغوښتل کېږي، همدغه تر ټولو بیړنۍ موضوع ده چې طالبان دننه په افغانستان کې مشروعیت نه لري او طالبان په نړۍ کې مشروعیت نه لري. یو داسې هیواد نشته په ټول نړۍ کې، په واحد هیواد نشته چې دوی دې په رسمیت وپېژني. تر دې خو اضطراري حالت بل کېدلی نه شي. کله چې دغسې اضطراري حالت ته موږ ونه وځو، د اوږدمهاله پلانو دپاره موږ اصلا فکر نشو کولی. لومړی به دغسې اضطراري حالت ته وځو، بیا چې د اوږدمهاله پلانو بحث راشي، تر یو داسې ساختار رامنځته کول چې په هغه کې افغانان ځان وویني، تر هغو پورې چې افغانان ځان وویني. د افغانان څو هدف هېڅکله دا نه دی چې احمد او محمود یو لس نفره چې پخوا په حکومت کې وي یو لس توپک سالاران چې هلته و هغه دې ځان وویني. افغانستان کې په میلیونه انسانان اوسي، او هغه ټول یو ډول د وست چې د کوم وضعیت سره مخ دي، مطلقاً د دغه چې یو دیکتاتوري استبدادي وضعیت سره دی مخ دي، چې دی په حکومت کې یا دولت په تصامیمو کې ځان نه ویني، تر څو چې هغه یو وضعیت رامنځته نه شي چې افغانان، عام افغانان ځان په مسایلو کې، په پریکړو کې دخیل ونه ویني. موږ د اوږدمهاله پلان ګذاري لپاره اصلا فکر نه کوو. د اوږدمهاله پلان ګذاري لپاره تر ټولو مهمه همدغه ده چې په افغانستان کې د راتلونکي هر هغه سي وضعیت چې په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي او هم نظامی ګواښونه زیږولې شي، دغه مخنیوي وشي. دغه مخنیوي د پاره ټولو لازم ګام دی چې د واکمن ډلې یا د دولت یا حکومت او د ولست ترمنځ واټن راکم شي، او دا واټن هغه مهال راکمېدل شي چې هدي اقل دغه یو ګام واخیستل شي چې په دې کې افغانان ځان ویني. او دغه نه وروسته بیا لازمه خبره ده دغه حکومت کړه طالبانو وي، کړه هر حکومت وي، چې هغه د یو دیکتاتوري یا شاهي نظام بدل شي، چې د لسیزو لپاره دغه پاتشي هم امکان نه لري. بیا د دویم ګام کې داسې زمينه مسایل شي چې هغه ټاکنو ته لار هواره کړي. طالبان د دې ادعا لري چې تر اوی افسر ډیر افغانان د دې پلویان دي، نو چې دې پلویان دي بیا په ټاکنو کې څه ستونزه ده؟ بیا خدای ټاکنې ګټلې شي په دوه مودرم قدم کې چې دغه زمينه مسایل شي. نو د اوږدمهاله لپاره، د اوږدمهاله پلانو لپاره، یا د حکومت د ثبات لپاره، د افغانستان د جوړونې لپاره، د اضطراري حالت نه وتل لازم دی. هغه اضطراري حالت اوسه تر اوسه د تر دغه اضطراري حالت بل راتلای نه شي چې په افغانستان کې نوي فیصد، یعنی د W4 د راپور د مخه نوی فیصد خلک د فقر تر کچې لاندې په داسې یو کچه کې ژوند کوي چې د دوو وختو ډوډۍ نه لري. تر دې بل اضطراري حالت نشي راتلای، تر دې بل اضطراري حالت نشي راتللی چې طالبان په خپل نظام نشي تعریفولی، چې د دې سیاسي ساختار تعریف د دې سره په خپل نسل چې د دې تعریف کی، او د نړیوال سره تعامل بحث خورا ډیر مهم دی. چې تر دې اضطراري حالت نشي راتللی، دې اضطراري حالت ته وتونه وروسته بیا موږ کولای شو چې د اوږدمهاله مسایلو لپاره هغه ځینې ټکي چې ما یادونه وکړه یو غوته لار هواره شي، او بیا افغانستان د ثبات په لاره باندې ګامزن شي.
مننه. هدف صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت بدیل نه لري، او دا مو هم ویل چې طالبان انعطاف نه کوي. نو که انعطاف نه کوي، څه ډول به د افغانستان راتلونکي ډاډمنه شي، او څه ډول موږ ډاډ ترلاسه کولای شو چې په دې حکومت کې به نور پرته له طالبان هم برخه ولري که دوی انعطاف نه کوي؟
دوه خبرې دلته ډیر مهم دي. یو دا دی چې اسلامي امارت یعنی اوسنی نظام باید انعطاف وشي، او دغه انعطاف لپاره طالبان کار کوي. دغه چې اوس یو لوی یو جرګې ته حاضر شوی، موږ په دې مطمئن یو چې طالبان به ستره لویه جرګې ته هم منتج سي، او د دې لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار راوړي، او دغه فشار د افغانانو حق دی چې د اسلامي نظام نه پوښتنه وکړي چې تاسو باید پر داسې یو لویه جرګه منتج شي چې افغانستان له انزوا نه وباسي. له بل اړخه زموږ ورور ویل چې طالبان مشروعیت نه لري. طالبان نیمه مشروعیت لري، نیم بنده مشروعیت لري. په افغانستان کې د قدرت پر ګدۍ دوی ناست دي. په افغانستان کې د قدرت جزایر ته د پای ټکی کېښود. افغانستان په انارشیزم باندې بدل نه دی. تاسو له هرات نه تر قندهار او د تورخم نه تر حیرتان پرې سفر کولی شي. دلته یو نظام، یو نظام وجود لري چې هیڅوک په غلا، شوکه، چور او چپاول باور نه لري. بنان دلته یو نیمه مشروعیت وجود لري. له بل اړخه داخلي مشروعیت او اقتصادي ناورین، اقتصادي ناورین ټول په افغانستان یا په اسلامي امارت تپل فکر نه کوم چې سیړنیز بیز ولري. ایالات متحده امریکا هم د افغانستان پیسې کنګل کړي، او د یو غلط استراتیجی په نتیجه کې افغانستان یوازې پریښود او د افغانستان نه ووتل. هغه ژمنې چې د افغانستان سره کړي په هغه توافق ونه کړ او عمل یې ونه کړ. له بل اړخه که چیرې د زور نظام وي، خو په 2001 کې د B52 په زور هم دلته یو حکومت وتپل شو. آیا دغه حکومت د افغانستان د ملت نه چا پوښتنه کړې وه چې تاسو په کوم لار او د چا له آدرس نه راغلي؟ یو لکه 50,000 اجانب افغانستان ته راغی او د افغانانو کورونه وران کړل، حتی د بمونو مور هم په افغانستان استعمال کړل.
هغه د پیر خبره ده اوس که راتلونکي ته وګورو، په دې خاطر چې د خبرونې وخت کم دی، البته د بحث وړ مسایل دي بېله شکه، خو خبره ده چې وخت د خبرونې ته یوازې 2 دقیقې پاتې دي. دلته د اوریدونکو ځینو نظریات هم لرو، خو که تاسو خپلې خبرې لږ را لنډې کړئ مختار صاحب چې خبرونې ته ورسیږو.
زما عرض دا دی چې کله موږ پر یو ملي میکانیزم باندې خبرې کوو، لویه جرګه په خپل یو ملي میکانیزم دی. طالبان یعنی د افغانستان اسلامي امارت او ټول سیاسي احزاب باید د افغانستان د اسلامي نظام سره کار وکړي. هر نوع جګړه او هر نوع جګړې د پاره لابي کول د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. افغانستان ملت پس له دننه جګړه غواړي، او نه هغه جنگ غوښتونکو ته د اجازه ورکوي چې افغانستان یو بل برخ پاته ویسي.
مننه. دا شیبه چې زمونږ بحث روان دی پر د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه په ژوندۍ بڼه، زه ځینې اوریدونکو او د فیسبوک کاروونکو یو لړ تبصرې هم کړې دي. زه ګورم چې څومره راخستای شو، البته د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. فیض الله منظور له سلام نو وروسته لیکلي، نه پوهیږو چې څرنګه لویه جرګه جوړیږي. د یوې ولسوالۍ نه درې کسان راغوښتل کیږي، هغه هم دوه مولوي صاحبان او بل کس جهاد پاله شخص وي، یعنی طالب وي، نه د ځوانان وي، نه د پیغلې وي، نه د استادان وي، نه د اقتصاد دانان وي، نه پکې مدني فعالان وي، نه پکې سیاسيون وي. نو طبعا چې دا تحمیلي جرګه ده، او فکر نه کوم چې د طالبانو سره په رسمیت پیژندلو کې مرسته وکړي، او سر له وخته ځینې سازمانونو په شکل د اشکالو تحریم کړی، لکه د بشر د حقونو سازمان. همداراز یو بل اوریدونکي لیکلي، البته ځینو اوریدونکو بې ارتباطه تبصرې هم کړي، په پخوانیو انتخاباتو لګېدلي دي چې دلته د بحث موضوع هغه نه ده. حکمت الله وردګ لیکلي، طالبان ټاکنې ځکه نه کوي چې دوی پوهیږي چې نه انتخابیږي. په هر صورت د خبرونې وخت لنډ دی، په همدې کفایت کوو چې د اوریدونکو نظر هم په دې خبرونه کې وي. آزاد صاحب، فکر کوي چې طالبان که نه انعطاف کوي او نه د مخکینۍ پوښتنه چې ما له هاتف مختار سره یاد کړه او به انعطاف هم نه کوي او نورو ډلو ته ځای هم نه ورکوي. د دې به اخرت څه ډول راوځي؟
طالبانو نه انعطاف کول ته ټول ډیر زیان دی، ته خپل پیښوي او هغه چې څه به کیږي کدی چیرې انعطافونه کوي همدغه به کیږي چې روان دي. موږ په تېرو لسو میاشتو کې ولیدل دی چې انعطافونه شوی، حتی د انجینو د مکاتبو تر موضوع پورې چې خورا ډېر اصلا په هیڅ عنوان داسې یو موضوع نه و چې هغه دې د دوی په حکومتوالۍ باندې حداقل 0.01% منفي تاثیر هم ولري. د دوی نه انعطاف کول دی خپله د ستونزو سره مخ کوي، او د دوی ستونزې مخ کول افغانستان د ستونزو سره مخ کول دي. مخکې یادونه اوس ولا چې د اقتصادي بحران یا د اقتصادي ناورین مسؤلیت طالبان تر ډیره نه لري. طالبان 0% لري، ځکه هر څوک چې واکمن وي، په تېر نظام کې چا څوک واکمن و د ټولو مسایلو مسؤلیت هغو درلودی. نن چې دی واکمن دی په افغانستان کې، په تېرو شلو کلونو کې 90% کومه اقتصادي هغه څرخ چې و ده په افغانستان کې، هغه بهرنۍ مرستې وي یا بهرنۍ پانګونې وي، هلته یو درېدل په خپله مسؤلیت طالبانو ته ور اړه. طالبان په رسمیاتو نه پېژندل کېږي. انعطاف نه شولي، بل تر ازمه ستاسو موضوع ته
مختار صاحب دا یادونه هم کوي چې وایي طالبان بدیل نه لري.
ګوره که چیرې دی بدیل ونه لري، نو دا خو بیا لاره نه ده چې دی خپل دریځ ودریږي. په اوسني وضعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې بدیل نشته، چې یو څوک دراسي او دا ځایناستی شي ځای پر ځای، هغه بدیل وس نه لیدل کیږي. لیکن انعطاف نشول او د بدیل نشتوالی د دوه ډېر متفاوت موضوعات دي. دا چې بدیل نشته دا بیل بحث دی، لیکن د دې معنا دا هم نه ده چې طالبان د انعطاف نشي. د طالبانو د انعطاف نشول طالبان په خپله له ستونزو سره مخ کوي. طالبان همدا اوس په خپل میانس کې د ستونزو سره مخ دي. موږ د تاسو د شیر محمد عباس تانګزي څرګندونه ولیدلې. دغه یو طرف وایي، یعنی په دې کې د نن نه دا وایي چې انعطاف ولې نشول کیږي. انعطاف نشول کیږي چې موږ دغه سي وضعیت سره مخ یو. دا د دې خبرې دي. نو د انعطاف نشول یا دغه سي یو دریز نه خپلول چې هغه د طالبان د انزوا څخه وباسي یا د افغانستان د انزوا څخه وباسي په ملي کچا او په نړیواله کچا، هغه تر ټولو ډیر ځان اول لمړی دی ته بیا افغانانو ته رسېږي. نو په ټوله کې لازمه دا ده کنن بدیل نسته، د بدیل ته خو لارې چارې پیدا کیږي. کنن نوی لس کال وروسته به بدیل پیدا شي، لیکن د هغه لارو چارو لپاره طالبان ته لازمه ده کوم مسؤلیت چې دی لري په یو کې د خورا ډیر انعطاف دروشي، او هغه د داخلي مشروعیت لپاره خورا ډیره مهمه ده چې په هغه کې هر افغان ځان وویني. نه یوازې هغه سي ناس لکه دی چې وس تعریف کوي، او د دې ناس چې موږ تاسو ډیر ژر شایدان سو چې حتی په خپل طالبانو له دننه څخه بیا د دې ناس یو وروسته په دې ناس باندې د دې ناس په پریکړه باندې نیوکه پایل سي.
مننه مختار صاحب. آزاد صاحب وایي چې د دې روان حالت تر ټولو زیات زیان په خپل طالبانو ته رسیږي. طالبانو ته دا زیان څومره، یعنی دا محتمل زیان څومره متوجه دی، او څه فکر کوي چې دا به اوسنۍ روان وضعیت به په همدغه حالت کې چې طالبان ولاړ دي او ستاسو په خپله وینا انعطاف نه کوي، دا څومره دوام کولی شي؟
زه د دې سره په دې خبره کې موافق یم چې ټول زیان طالبانو ته او د افغانستان ملت ته رسیږي. د هیڅ شک نشته چې دا اوسنۍ ناورین تر ټولو زیات د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته نقصان رسیږي. خو لاره د حل څه شی دی؟ لاره د حل دا دی چې د افغانستان سیاسیون او هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پیږي، د افغانستان لپاره د جګړې لپاره لابي نه کوي. دا یو الټرنټیو موږ په افغانستان کې نه ګورو چې هغه الټرنټیو په ملي یووالي باندې او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې اعتقاد.
اما د طالبانو مخالفین وایي چې طالبانو مکتبله لار نه ده پریخي.
د طالبانو مخالفین یعنی څو؟ هغه خلک چې د افغانستان نه پیسې تښتولي، هغه چې په جرایم بشري کې لاس لري، هغه چې په افغانستان نه میلیونونه ډالر وتښتول، او دوی په عیش او نشر په دوبه او ترکیه او نور نړۍ کې ژوند کوي، هغه دوی د افغانستان سیاسي احزاب کېدل شي. آیا هغه بشري جنایتونو کې لاس نه لري؟ د افغانستان پرابورانولو کې لاس نه لري؟ د ایران او د کولاب له ادرس نه خبرې؟ د افغانستان د ملي منافعو له ادرس دی؟ هغه دوی قطعا د افغانستان د دغه ستر او با عزت او با شرف ملت استازیتوب نه کوي. غوره لارې دا دی چې اسلامي امارت یو ځل بیا په دوی غش کوچی انعطاف ته لاس ورکی
مننه.
او داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه ستره لویه جرګه دی چې افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوانو وباسي، او داسې توازن او بې طرفه سیاست د جوړ کړي چې افغانستان دی نه د شرق او نه د غرب په مخالفت.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. لخپلو میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې حطف مختار او د باور غورځنګ لمشر نجیب آزاد نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا د خدای پامان.